السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زملي حمیر ساده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له فرخندې اسد ناورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. جنرال آسیم منیر د پاکستان پوز نوی مشر نومول شوی دی. د شمالي وزیرستان د شوالو سیدونکو خپل سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوي او په کابل کې نن یو شمېر خزو د خپل حقونو خوندي ساتلو لپاره مظاهره کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سرکاري رسنیو تر مخه حکومت جنرال آسیم منیر د پوز نوې مشر نومولې دي. د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن سهار په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم محمد شهباز شریف د خپل آئینی اختیاراتو په استعمالولو سره لیفټنټ جنرال ساحر شمشاد مرزا د پوزي مشرانو د کمیټې د مشر یعنی چیرمن جوائنټ چیف آف دی آرمی سټاف کمیټې او لیفټنټ جنرال سید آسیم منیر د پوز مشر یا چیف آف دی آرمی سټاف مولو فیصله کړې او په دې اړه سمري ولسمشر ته لیکلې ده. بلخوا دغه نومونو د اعلان لږ سات وروسته د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویل حکومت یې د دغه پوځي مشرانو د ټاکلو عمل د هیواد قانون او آئین تر مخه کړی دی او باید دا سیاسي نه کړی شي. نوموړي ویل دوی هیله لري چې ولسمشر عارف الوی به د نوو پوځي مشرانو د ټاکلو عمل نه شخړه جوړه نه کړي او د وزیر اعظم لخوا لیږل شوی سمري وزیر لاسلیک کړي. د خیبر ضلع د پولیسو بیان زهیر اپریدی نن د نومبر په 23 مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه ناوخته د باړې په کاخېلو کې پر یوې پولیس چوکۍ وسلوال برید شوی. نوموړی وایي چې د دغې برید په نتیجه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو چوکۍ ته یې تاوان رسېدلی دی. زهیر اپریدی وایي پولیسو د وسلوالو حمله په شا تمبولې ده او د پیښې لټون یې روان کړی دی. د شمالي وزیرستان د شوالو سیدونکو په کاخیل جاني خیل کابل خیل او ګربز له حکومت نه شوال ته د واپسی د شوال دومیسال جوړولو هلته د خپل ډنګو شو کورونو د ماویزو غوښتنه کړې ده. یادو قبیلو نن په کاخیلو کې وجرګه کړو هلته د احتجاج په توګه د غلام خان د تجارتي لارې د تړلو فیصله کړې. د جرګې مشران وای حکومت یې پر غوښتنو عمل نه کوي نو ځکه پر احتجاج مجبور شوې دي. د جرګې وروسته د کاخیلو ملک مستعلی خان مشال ریډیو ته وویل
حکومت نه د غشتنې کې چې شاول چې سمرا خلک رغلی دی متاثر شوی دی او په دغه نومه باندې چې د میر اډریس شناختی کارډ دلې دی کنه او میر د حکومت نه د چر پټه غشتنې کې چې میر خپل نیکه وطن دی میشته د شناختی ها او د میسای دواړه پکې اجرا وشي.
په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د پاکستان په عملیات وکړل وروسته یې سیمه له وسوالو پاکه اعلان کړه خو شاوخوا څلور کاله مخکې د امنیت وضعیت یو ځل بیا خراب شوې. بلخوا ځایي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شوال لا هم د وسوالو نه پاکه سیمه نه ده ګرځول شوې خو دوی کوشش کوي چې د خلکو مسلو ته پام وکړي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې له محکمې څخه زندانی ملزم د پولیسو له ولکې نه تښتېدلی دی. د سیمې پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه مقدمه درج کړې. د کوټ د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د پیښې نوټس اخیستی او 23 پولیس یې د غفلت او د خپل کار په سمه توګه د نه ترسره کولو په تور له نوکریو ګوښه کړي دي. د کوټ کې نومې تاڼه کې د ثبت شوې مقدمې له مخې د ټانک سیمې سره تعلق لرونکي نجیب الله نومې ملزم پولیسو ته د وژنو او جنایي جرمونو په مول د ترهګرۍ ضد په مقدمو کې هم مطلوب دی. دا پیخه هغه مهال پرون وشو چې کله پولیسو دغه تورنتن د جیل عدالت ته د یوې مقدمې د اوریدنې لپاره روان کړی وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کابل کې نن یو شمېر ښځو د خپل حقونو خوندي ساتلو لپاره مظاهره کړې. دوی غوښتنه لرله چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ښځو د تشدد مخنیوي د نړیوالې ورځې پر مهال دي د دوی حقونه هم وپیژندل شي. له کله نه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې د ښځو پر ژوند بندیزونه اعلان شوي دي. په تیر یو کال کې ښځو د خپلو حقونو لپاره مظاهرې ترسره کړي او پر دغه وخت یې پر ځینو مظاهرو تشدد هم شوی دی. د نن په مظاهره کې په دري ژبه کې پر یوې کتبې لیکل شوي دي چې دوی به تر پایه د خپلو حقونو دفاع کوي او د دغه غوښتنې نه به په شا نه شي. او بل خبر دا چې په قطر کې روان فوټبال نړیوال جام کې نن سلور لوبي کیږي. د فوټبال په نړیوال کپ کې نن لومړی لوبه د سویټزرلند او کیمرون ترمنځ د پیښور په وخت 3 بجې پیل شوه. د یوروګو او جنوبی کوریا لوبه په 6 بجې ده. د پرتګال او غانا سیالي پر 9 او د برازیل او سربیا لوبه د شپې په 12 بجو ده. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنداسه ترته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې وزیر اعظم شهباز شریف لیوټیننټ جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ نوی مشر نومولې دی. معلومات لرو د شمالي وزیرستان د شوالو سیدونکو د خپل غوښتنو لپاره نن په بکخیلو کې وجرګه کړي.
میش چې کیما اینی او قانوني حقوق دي دا مشت حکومت روکو میش د شاول ډیر زیات نقصانات شوای دی. کورینا دا ټول مسمر شوی دی. تر دې د مامشت څم موازان د ملاو شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د سیلاب ځپلو کروندګرو سره مالی مرستې پیل کړې دي. کروندګر وای ډېر تاوانونه شوي باید مخکې ورسره کومک شوي وي.
دا غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب پاتې ځینې اوړلې دي. مالی حالت هم لکه خلکو خراب دي. فصلونه خراب شوي دي. ګڼې تباه شوي دي. دغه سره نور نقصانونه ډېر زیات شوي.
په پیښور کې د جرمونو او ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره اعلان شوې د سیف سیټي پروژه د کلونو راهیسې د ځنډ ښکار کېدو له امله لګښت سیوا شوې دی. خو د پروژې مشر وایي
د عوامو دپاره د هغوی د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هېڅ شی هم نشته. نو که مونږ صرف دا یو بینچ مارکم کېدو نو دې وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه هم د سیف سیټي دی.
نو رپورټونه هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزیر اعظم شهباز شریف لیوټیننټ جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوځ نوی مشر نومولې دی. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب نن په ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې لیوټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا د جوائنټ چیف آف سټاف کمیټه چیرمن او لیوټیننټ جنرال عاصم منیر د پوځ مشر ټاکل شوی. مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف د سمری ایواني صدر ته لیږلی ده. د نومبر په 24مه یعنی نن د وزیر د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د لیوټیننټ جنرال عاصم منیر په ټاکنه باید صدر عارف الوی کومه سیاسي لانجه ونکړي. دا چې عاصم منیر سره سابقه لري دا او نور معلومات زموږ د خبريال شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
وزیر اعظم شهباز شریف د لیفټیننټ جنرال عاصم منیر نوم د نوي پوځي مشر په توګه صدر پاکستان عارف الوی ته لیږلی. د نومبر په 24مه وزیر اعظم د لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد نوم د پوځونو د شریک چیرمن لپاره هم نامزد کړی دی. دغه نومونو د نامزدګۍ وروسته د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف د میډیا سره په خبرو کې ویلي د قانون او آئین په مطابق ټول معاملات پوره شوي. امید دی چې صدر پاکستان به همداسې کومه لانجه نه کوي او دې ټاکنې ته به په سیاسي نظر سره نه ګوري. د پاکستانی میډیا د رپورټونو سره سم آصف منیر د پوځ د تربیتي ادارې منګلانه کمیشن پاس کړی. د موجوده پوځي مشر قمر جاوید باجوا په ماتحتۍ کې د برګډیر په څوکۍ د شمالي علاقو کمانډر هم پاتې شو. په 2018 کې د پوځ د استخباراتو اداري ملټري انټلیجنس ډایرکټر جنرال هم جوړ شو چې په 2018 کې د پاکستان د خفیه اداري ISI مشر جوړ شو. اته میاشتې پسته دغه څوکۍ نه خوا کړل شو او دغه څوکۍ لیفټیننټ جنرال فیض حمید ته حواله شوه. د ISI د څوکۍ نه وروسته آصف منیر د ګوجرانوالي پنجاب کور کمانډر مقرر شو او دوه کاله وروسته نوموړی د پوځ مرکزي دفتر GHQ کې د کوارټر ماسټر په څوکۍ مقرر شو چې لا یې هم دغه څوکۍ سنبالی کړې وه. د GTV د رپورټ تر مخې آصف منیر به د پاکستان اولنې پوځي مشر وي چې د پوځ خپلې خفیه ادارې MI او د پاکستان خفیه ادارې ISI مشر پاتې شوی وي. د رپورټ سره سم آصف منیر چې لیفټیننټ کرنل وو د سعودي عربستان په مدینه منوره کې هم ډیوټي کړې وه. پاکستانی مستقله او سماجی میډیا کې د څو ورځو راهیسې تازه بحثونو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اشاره کېدله چې ګینې دغه ګوند نه خوښوي چې آصف منیر د پوځي مشر وټاکل شي. په 23 نومبر د بول او ARY TV چینلونو د خبرونو سره سم عمران خان د ځینې صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي هر کله که د ملک صدر ډاکټر عارف الوی ته د پوځي مشر د ټاکلو لپاره کوم نوم ورغی عارف الوی به د ده معنا عمران خان سره مشوره کوي. نن د نومبر په 24مه د GTV په پروګرام کې صحافی او تجزیه کار مظهر عباس ویلی پکار نه ده چې صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی دغه نوم مسترد کړي او یا پکې کوم لانجه وکړي
چې جب کوئی صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر
څوک چې د ملک د صدر په څوکۍ وټاکل شي هغه بیا سیاسي کارکون نشي پاتې. عمران خان چې وایي چې دی د ګوند چیئرمین و نو دا هغه وخت و چې دی مانا عارف علوی صدر نه و، هغه اوس د ټول پاکستان صدر دی، هغه د مسلح پوځونو مشر کمانډر هم دی. اوس دوی له نوې پوځي اسټبلشمنټ په خوشحالۍ سره قبولول پکار دي.
قبول کرنا چاہیے.
دے جیو ٹی وی دے یو خبر سرسم وفاقی کابینی دا آسیم منیر دا نوکری مودا ریٹین مانا برقرار ساتلی زکا دا پوزی قانون دا مخی آسیم منیر دا روانی میشتی پا اویشتم دا خپلی چوکی نرٹار کی دا خوبیا هم دا قانون دا مخی که وزیراعظم وغواړي دا نوکری موده غځولی شي او که بیا پوځي مشر وټاکل شي نو درې کاله د دغه څوکۍ بیا خپله موده هم جوړیږي. د جیو ټی وی د ویبپاڼې په یو خبر کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي تحریک انصاف به د نوي پوځي مشر په ټاکنه کې خنډ نه جوړیږي. خدای نه دی ویلي چې ګینې نوی پوځي مشر د هر څوک وي او که یو مخصوصتا. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو نن په بکخیلو کې د یوې جرګې پر مهال له حکومت غوښتنه کړې چې سیمه د ورته کلیر یا د واپسې وډو ګرځوي سو دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې شوال د کلیر کولو وروسته دوی خپلو کورونو ته ستانه کړل شي او د ړنګو کورونو معاوضې د هم ورکړل شي. دوی ویل چې انتظامیه ورته تر اوسه د شوال ډومیسایل نه جاري کوي چې عیني او قانوني حق یې دی. د سیمه انتظامیه وایي شوال د کلیر کولو عمل لا روان دی او په ډومیسایل کې موجوده قانوني ستونزې به ژر حل کړل شي. عمر وزیر اورو.
یادو قبیلو نن بکاخیلو کې جرګه رابللې وه. مشران وایي چې حکومت یې په غوښتنو غور نه کړي، احتجاج ته مجبور شوي او غلام خان تجارت لاره تړي. د بکاخیلو اوسیدونکي ملک مستعلی خان مشال ریډیو ته وویل چې د ولی قبیلې په سطح جرګه وشوه چې پکې بکاخیل، جانی خیل، ګوربز او کابل خیل شامل دي. شوال د یادو قبیلو جایداد دی خو د خپلې سیمې نه بهر دي، ورته د خپلې سیمې شناخت هم لا نه ورکړل کیږي.
حکومت نه د غوښتنې کیږي شاول چې څومره خلک رغلی دی، متاثر شوی دی، په دغه نومه باندې چې د میر اډریس شناختی کارډ دلې دی کنه. او میر د حکومت نه د چر پټه غوښتنه کیږي چې میر خپل نیکه وطن دی، میشته د شناختی هم او ډومیسایل دواړه پکې اجرا وشي ته جوړ شي. بقیه چې څومره سرکوري ادارې ورته دي کېرنه دي اټرو ډنګ شوي دي، هغه جوړول نه شوي. حکومت ته میر درخواست کی چې زه نظر پام د عملو کو جوړ کو او خلک واپس کو، خو په داسې حد باندې چې کلیر سوال وي.
د یادې جرګې یو بل ګډونوال ملک ولی ولا وایي چې 2014 کال راهسې له خپلې سیمې بهر دي، لا هم کډوال نه ګڼل کیږي. هلته د زنغوزو فصل هر کال تبا کیږي. خپل شاوال دې ورته کلیر کړي او قانوني شناخت دې ورکړي، غنی احتجاجونه پیلاوي.
تر دې دمه حکومت یې طرفا آی ډی پی تصور شوی نه یې. میر ډېر جوته مشکلات او د رکوټین ار تر شوی. نو نن د شاول تحصیل خلکو وتلای دی چې میش چې کی ماینی او قانوني حقوق دې دا مشته حکومت روکو. میش د شاول ډېر جوت نقصانات شوی دی. کورینا دا ټول مسمر شوی دی. تر دې دمه مشته څم موعظان دوه ملاو شوی. غن آباد د میش ځنګلیات شوی دی، چلغوزه بیټی او تیر کول شوی دی. امیجو د تحصیل شاول ډومیسایل نشتا او تحصیل شاول باندې مستقل اډریس نشتا. کچیر دغه مطالبه ونشو منل کوم پریکړه کوي چې ان اسلامي ضرورت ته وځي پېښور اسلام آباد تاریخ اختیاروي.
د شاول د خلکو دغه غوښتنه په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه له چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې شاول لا هم کلیر شوی نه دی خو عمل یې روان دی. د شاول خلکو ته هر کال د زنغوزو راوړلو لپاره هلته د ورتللو اجازت ورکړل کیږي، خو واپسی لپاره یې هم خبرې روانې دي. دوی وویل چې د شاول ډومیسایل جاری کولو کې لږ څه قانوني ستونزې دي چې زر به حل شي. د بکاخیلو په مقام رابلل شوی جرګه کې مشرانو وویل چې نور د انتظامیه په وخت نه تیروي، د خپلې سیمې شناخت غواړي چې ډومیسایل او کامی شناختی کارډ کې دی ورته د شوال پته ولیکي، سیمه دې نوره کلیر کړي او حدود دې ورته وټاکي. حکومت د دوی د واپسۍ شی ډول جاری کړي، غنی په احتجاجونو لاس پورې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا
دا مشال ریڈیو دا.
خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو زمیندارانو سره حکومتي او غیر سرکاري سازمانونو مرستې پیل کړې دي. کروندګر دغه غام ستایي هوای پکارو چې د مرستې د سیلاب سمدستي وروسته شوې ځکه چې د ډیرو زمیندارانو مالی حالت خراب شوې دی. خو حکومتي چارواکي وایي په تخمینه لګولو کې ډیر وخت لګي او د دې کوشش دی چې د اغیزمنو زمیندارانو سره مرستې جاري وساتي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل لري.
تیر د جولای میاشت کې راغلي سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په خوشا 1200 کې ولړ فصلونه او د کر کروندې زمکو ته ځان اړولې او دغلته ولړ فصلونه او زمکه د ځان سره لوکړې وي. دغه زمیداران د حکومت لخوا په دغه مرستو وای چې ډیرو سیمو کې د غنمو د کر وخت تیر شوی، باید دا مرستې د دوی سره په وخت شوی وي او د تاوان سره سم شوی وي. دا چار صدی ګیدړ کلی نواب خان وای
د غنم خبره کې هدي سره ځا سکار دي چې لکه د سیلاب باندې ځینې اوړلې دي باندې لوړ پاتې شي وي نو د کې چې اوس په ټریکټر کارو شین دی سره باقي بیا بلیډ کیږي د بلیډ سره په کیسه لوړ جوړې تر کاغو نو دې سره لیول ضرورت کې خامخا دي سره نور د پیسو ضرورت مرزي مالی حالات هم لکه خلکو خراب دي پسنونې خراب شي وي غني تبا شي وي جوار ډیر آبادی غردې دي دغه سره نور نقصانونه ډیر زیات شي وي. یره زمنګ فصل خو تقریبا داسې چې 2 اکړه چیرې نو دا بچ شي وي او دا 10 اکړه چیرې په دې مکمل د سره پورې به بدلی وي. اوس زمنګ په کلی کې چې کم داسې صحیح زمکې دي کم سیلاب نه بچ نه پاغي کې داسې کم اس کم لیش لیش غنم ولر دي دا چې اوس منګه کرو او روټر کو بلیډ کو چې په دې کې کم اس کم چې اسم نه 20 دین پکې نورم لګي.
دا مرستې صوبایي حکومت د یو ایس ایډ او ایف ای او په ملاتړ په 28 نومبر د پیښور نه پیل کړي چې 400 نوخار او ډیر اسمل خان په شمول به د صوبې خوشا 1200 اغیزمنو ضلعو کې زمیندارانو ته دا رسوي. د 400 مرزا ډیر کلی زمیندار سلامت خان وای د نیمه زمینداری د ورسره او دومره وس دست نه لري چې سیلاب ورلا کم ځمکه خرابې کړې دي هغه واړوي او واپس یې د کر جوګه کړي.
زمو پټی چې دي کان خاص د سین په غاړه دي کنه نو سپټی هغه داسې کړي چې بس هغه غنی پکې نیم ښکاری نیم نه ښکاری بیه خراب کړي او د یالو له مسله چې لکه له پکې غردولې ډې پی دي پکې نو هغه چې ته په بلډ سمې نه غړي خرچی را کوي کنه او پسونو خراب شون بس هو سم پنه کیږي دا خبر یره جی زما سره خوش پګنیم جی راو پټی دي او غیر ټول خراب کړي کنه یره اوس یې خنه لرو دا اندازه را تنه چې سونه خرچو کې راځي بیا به قرض دار کو وس
دا مرستو کې د غنمو د ډی ای پی او د یوریا یا یو بورې شامل ده. د خیبر پختونخوا د کر کروندې محکمې مشر جان محمد وای چې وخت زکه ولګید چې متعلقه ځلې انتظامیو سره اول تخمینه لګول وو چې سومره ځان شوی دی
علم سات زمونږ کم دی ربی کې چې دا کم پیکج دی دا تقریبا 60-70,000 زمیدارو ته دا پیکج برسی خیبر پختونخوا کې دا اصل کې اسسمنت د دې شوی او نو دا کم پیکج سی چا دین او دا خو ډیر لک تعداد دی دا زمیدارو نو دی په دې انتظار دی ته و چې دا به راځي او دا به کری ځکه مونږ د زمیدارو سره مونږ ډسکشنز وکړل نو هغه کې دا شته دا 15 دسمبر پورې لکه کار مونږ کولای شو. مونږ خو د اګریکلچر کم کراپس اسسمنت واخ مونږ کړی دی د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره.
دا کر کروندې محکمې مشر جاته وی چې ټوله صوبه کې 13 سیلابونو او بارانونو خوشا 1,200,000 اکړه ځمکه اغیزمنه کړې چې ټول مالیات یې خوشا 14 ارب روپیه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. په 2014 کال کې د خیبر پختونخوا حکومت په پېښور کې د سیف سیټي په نوم د یوې پروژې اعلان کړو. د پروژې مشر وقار خان مشال ریډیو ته ویلي چې د تربیت یافته یا مسلکي کسانو د کمی له امله پروژه د ځنډښکار ده، خو د 2023 کال په مارچ کې به ورباندې کار پیل شي. دغه پروژه د ځنډښکار کېدو له امله لګښت له 10 اربونو 25 ارب روپو ته رسېدلې دي. سیف سیټي پروجیکټ د هغه وخت حکومت په ښار کې د ترهګرۍ د پېښو تر زیاتېدو وروسته اعلان کړو. نور تفصیل دا عظمت علی شاه په دې رپورٹ کې واوره.
پاکال 2014 کې د صوبایي حکومت لخوا په خبر خار کې د جرمونو د مخنیوي او په جرمونو کې د ککړو کسانو په پیژنګلو کې د مرستې لپاره اعلان کړی شوی سیف سیټي پروژه لا هم نه ده شروع، چې د وخت تیریدو سره د منصوبې لګښت هم سیوا شوی دی. پېښور کې کارکوونکي خبریال کامران خان وایي چې په پېښور ښار کې ترې غلو پیسې، موبایل او نور ضروري سامان تښتولی و، خو د 3 کاله تیرېدو وروسته هم پولیس ته د ککړو کسانو د شناخت په اړه هیڅ معلومات نشته.
سمو د مخ کې زه د آفس نه کور ته روانوم او د یاکتو تانې سره نږدې 3 کسانو په ګن پوینټ زمانه زما موبایل دغه شانتي ډاکومېنټس ورا سړي ضروري او رقم اغیرانه سنیچ کړو. بیا په ډیره مشکل سره یو ته اپروچ بل ته اپروچ او زما اف آی آر درج شو بیا غینه پس ز بار بار ایس ایچ او لاړم دغه شانتی ایس ایس پی اپریشن او سی سی پی او لاړم او هغه ماته داسي یقین دیانی نیو کی جیسے بالکل مطمئن شو مال جب زما کار خوب اورز نیمه کیو شو خو دومره مودا وشولا او زما غسیزونه تر نن سات پوری ریکاور نشو
دا پروژه تر مخه به خبر خار کې لزرو کیلومتر زیات فایبر اپټیک تار خوروی او لدری زرو زیات کیمرې به هم لګول کیږي چې پکې د انسان د مخ د پیجنګلو کیمرې هم شامل دي د سیف سیټی پروجیکټ ډایریکټر وقار خان مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2023 په مارچ کې به په سیف سیټی پروژه کار پیل شي
دا پروجیکټ چې بیسیکلی د 2009-10 خوښه دادی د دې فرست د یونیورسيټي شویو چیرې دادی په خبر کې کوم نه د شرګردی دا او جرایم دي د مخنیوي لپاره دا پروجیکټ دی شروع کړی شي نو په دې باندې د صوبایي حکومت هغه وخت او دغه وخت ایڈمنستریشن چې کوم انتظامیه و او پولیس لیډرشپ او ناغي کوششونه روان خو بار بار دا کوششونه فیل کېدل ولې چې هغه ټیکنیکلی چې کوم روغ مضبوط فرمز چې کوم دا داسي یو پروجیکټ کول شي داغه صلاحیتونه هغه شانت نه وو نو په دې ریزنز باندې دا پروجیکټ رست او رزل لیټ کېدو تر څو پورې چې د دې چې د لاګت خبره ده د پیسو خبره ده نو هغه خو هغه وخت کې لکه نن 35 کال مخکې تقریبا 20 روپۍ د عوامو د پاره د غي د مال او د جان د حفاظت نه سوا خو هیڅ شی هم نشته نو کومه صرف دا یو بنچ مارکم کیدو نو دې وخت کې چې د کم زیات ضرورت هغه د اوم د سیف سیټی دی
د پیښور پولیس لخوا جاری شوی ریپورت تر مخه تیر کال په پیښور کې د مرګ 314 او د غلا 110 کیسونه ریپورت شوی وو خو سخ کال د مرګونو شمیره د 300 سیوا شوې ده د غلا 310 کیسونه او د ماشومانو د اغوا 40 کیسونه ریپورت شوې دي ریپورت کې ویلي شوې دي چې تیر کال په نسبت سخ کال د جرمونو کچا سیوا شوې ده عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا مدني فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وای چې د 2000 راهیسې په عدالتونو کې مقدمه روانه دي خو معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي نو موري وای په دغه د پکورنه جوړې مقدمه به اساس دي دغه وکیل هم دغه خبره کوي تفصیل له اسرار العلوم پر رپورت کې
د خیبر پختونخوا له صوابي سنا د تعلق لرون کې مدني فعال ګلاله اسماعیل نه هشپته کلن پلاب وای دا او د میرمن پتیرو شوخوا دوو کالو کې سباندې 250 واری عدالتونو ته د خپل مقدمو او ریدن لپاره وربلل شوی خو تر دې دمه پر دوی د جوړو کې سونو پریکړې ونشوي پروفیسر اسماعیل وای د پیښور په یو ترګری ضد عدالت کې پر د په میرمن او لور له ملک سره د غداري سازش ترګری او لترګرو سره د مالی مرستو مقدمه روانه ده چې ټاکل شوی راتلونکي اوریدنه یې د نومبر په 9 وشي نوموړی وایي په دغه کیس کې عدالت دا او د میرمن څخه باندې 200 واری وربللی دي
بیسیکلی دا یو داسې دور دا کیسونه دي چې بالکل دوی د پی ټی ایم کرش کول غوښتل نو د دوی په دا کې راوشي هغه ګلالۍ چې کوم دی نو دا د پی ټی ایم لپاره انټرنیشنلي یو د دې خبره کولی شي ځکه چې دا یو انټرنیشنل تعلق یا پیژنګلو شته
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په پښتون میشتو سیمو کې د بدامنۍ تر شا د ریاستي ادارو لاس دی خو د پاکستان پوس په وار وار دغه تورونه رد کړی دي د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وکیل شبیر حسین گیګیانی هم وایي چې د ریاست دا تورونه بیا اساس دي چې په 2013 او 2013 کلونو کې د درګری په دوه پیښو کې کارول شوی موټر او تماچا د پروفیسر اسماعیل د کورنۍ وا
نو کو د قانون مطابق او چې کوم ریکارډ دی داغه مطابق کوم شرط چې پیښ شوی دی داغه مطابق د انصاف په سلوشن نشل لري کې او نور ارس ممکن دی زموږ په ملک کې ارس تاسو ته پته لري چې کیږي څنګه کیږي
کڅ هم گیګیانی وای چې د پروفیسر اسماعیل او د هغه د کورنۍ ضد مقدمو ډیر وخت واخیست خو نوموړی وای د وجه د وکیلانو لخوا وخت پر وخت هرڅالونه او ځینې نور وجوهات دي
کله د هغې پراسیکیوټر نه وي د هغې د وجه هم بدل شوی دی کله عدالت په چوټۍ وي د دې وجه هم بدل شوی دی کله شهادت رانه شي د څه مجبورۍ د وجه نه د هغې د وجه هم رانه شي نو لکه داسې څوک په دې باندې ګرمول او زما په خیال باندې مناسب نه ده چېرې د یو کس د وجه د ټولو پاټو د وجه د هر چا د وجه پکې خپل خپل ایشوش تا
د بخری نړیوال سازمان احمد روان کال په مارچ میاش کې په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو مبارز ګلال اسماعیل د پلار پروفیسور محمد اسماعیل پړه لیکلی وو چې هغه د خپل لور د بشري حقوقو لپاره د کار کولو لوجه پولیسو گرفتار کړی وو. ګلال اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې دا خلاف یې تر هغې وروسته پلټنې پیل شو. د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نوموړی د 2019 کال د مئی په میاش کې په اسلام آباد کې د مومندو د لس کلنې ماشومې فرشتي مومند وجنې خلاف په یوه مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو، ترهګرۍ او ځینې نور تورونه لګول شوي دي، خو ګلالي اسماعیل دغه تورونه په وار وار رد کړي دي.
په کورمه کې له افغانستان راغلي یو شمېر ډرایوران د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تر تړل کېدو وروسته ایسار پاتې دي. دوی د 15 ورځو راهیسې په دې انتظار دي چې لار پرانستل شي. د دې په وینا خرچونه ورباندې زیات شوي او مالونه په خرابېدو دي. د خرلاسو پکتیا لار تر هغې وروسته تړل شوې چې د ځایي قبیلو او طالبانو ترمنځ ځمکې د ملکیت په سر جګړه پیل شوه. نور حال طارق اورگزی راکوي چې د یو ډرایور په غږ پیلېږي.
مقصد موږ دل ډېر په تکلیف یو، موږ دومره په تکلیف کې چې ډېر تکلیف کوو کې موږ شایسته دی.
دا فریاد د افغانستانه د تجارت په غرض د پولي دی خو راوړل د ګاډي یو ډرایور دی چې د خرلاسو پکتیا لار پر بندې دول 15 ورځو ایثار پاتې شوه. د هغه سره د ګاډو یو شمېر نو ډرایوران هم له کوهاټه تر خرلاسو پورې ځای پر ځای په لارو کې ولاړ پاتې دي. که څه هم دوی د خپل حفاظت په خاطر نوم له ښکاره کولو انکاري ول، خو فریادونه ښه په ډاډه زړونو مشال روډو ته وړاندې کړل.
پیسې نه لرو، موږ دلته بیا خرڅوو بایي چې موږ ته دغه لار خلاصه شي چې موږ واړو خپل ملک ته هلته مکرایم پاتې دي. کومې پیسې چې دي هغه موږ هلته شته، موږ دلته بیا خرڅوي، نه د مکر تیل لرو، نه دومره د وټالو شی شته چې موږ دلته سهلت ژوند دي. نه موږ چېته، نه اوبهسته، نه یو د اوداسه ځای شته. موږ ته ډېر ژوند مشکل دی چې موږ هغه خپلې خاورې ته واړو، هغه ځای موږ ته ډېر د خیر دي.
د جمعې په ورځ د پولې اخوا له طالبانو سره دوپرځیو او بنګ خو پر متنازع ځمکه تعمیرتی کار په کولو جګړه تر پیلېدو پس د خرلاسو پکتیا تجارتي لار تړل شوه. په هغه جګړه کې د معلوماتو تر مخه یو پوځي او طالب په شمول درې تنه مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي ول. تر هغې وروسته سل ګاډي له مالونو ډک دیخوا ګیر شوي او تر 500 پورې د پولې اخوا لار د خلاصېدلو پر انتظار دي. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي په گاڑو کې بارشوي سبزیانې او میوې د خرابېدو له ویرې په کم قیمتونو خرڅ کړل او ځینو گاڑو خپل رخ پر نورو لارو کړل، خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي د هغوی پریشانې یاد لار پر بندېدو ورځ تر بله زیاتېږي، ولې چې خرچې او کرایانې ورباندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابې دوه ویره ده.
او بیا دوی کې چکم ایکسپورت کې چکم سبزی مرزه وي څه خاغوې خپل د لوکل مارکیټو کې خرڅ کې او څه خرو پښوي انده سه امپورت کې چکم انګور راتللو لوکل مارکیټو کې څه خرڅ کې څهونه خراب شو.
د کورمه پر خرلاسو لار هر ورځ د خاطر او یو پورې خلک د بیمارو او خپل خپلوانو سره د ملاقات په غرض رواوړي او هغلته په 24 غنټو کې تر د نیم سوا تجارتي گاډو ته د تلو او راتلو اجازه ملاويږي، خو اوس د هر څه په ټپه ولاړ دي. د پړچینار اوسیدونکو او تاجر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته وایي که حکومتونه دانشي کولای چې د شخړې حل تر راوستلو مخکې لار د تجارت پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصه کړي، نو بیا دومره دي وکړي چې له نور توانونو څخه د بچ کېدو په خاطر ګیر شوي گاډو او خلکو ته د وروختلو او راوختلو اجازه دي ورکړي.
زمکه لنجره پیخه شوې ده په کور د افغانستان او کې کابل او پاکستان اسلام آباد دي کې څومره زر کې دلې شي په جرګو په ذریعہ باندې وي مذاکرات په ذریعہ باندې د مسله حل کی. زما کدا ګوډو ول د کوم خلک ویاړ دي او ډیر وخت نه لوډډ ګوډي دي چې د مسله حل شي.
په خلاصو او بړکی کې مش قومونه د پولي اخوا پر سونو اکړه غزمکه دا ولري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پاس د افغانستان غاړه پاتې شوې. که څه هم د ګل لورځې پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې او دواړو خواوې په مورچو کې سنبال ناستې. د نومبر پر 28 له طالبانو سره شوي مذاکرات پر دغه ناکامه شول چې هغوی د یاد قومونو داوانه منله او دا دریځې درلودلو چې ازغن تار دې خوا ټوله منطقه خپله بولي او په خپل ځای کې تعمیرتي کار کولو ته به دوام ورکوي. په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړه. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت یې وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سو وارې جګړې هم شوي. طارق ورک سے مشال ریډیو پېښور.
د ماخام پنځ نیمې بجې اوښې لنډ خبرونه له فرخندې اسد نه اورو.
د پاکستان د سرکاري رسنیو تر مخه حکومت جنرال آسیم منیر د پوځ نوې مشر نومولی. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم محمد شهبا شریف د خپلو آئینی اختیاراتو په استعمالولو سره لیفټنن جنرال ساحر شمشاد مرزا د پوځي مشرانو د کمیټې د مشر او لیفټنن جنرال سید آسیم منیر د پوځ د مشر د نومولو فیصله کړې. په دې اړه یې سمری ولسمشر ته لیکلې ده. د خیبر ضلع د پولیسو ویان زهیر اپریدی نن د نومبر په 23 مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه ناوخت د باړې پاکاخلو کې پر یوې پولیس چوکۍ وسلوال برید شوې. نوموړی وایي چې د دغې برید په نتیجه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو چوکۍ ته یې تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکي بکاخیل جاني خیل کابل خیل او ګربز له حکومته شوال ته د واپسۍ د شوال ډومیسایل جوړولو هلته د خپلو ړنګو شو کورنو د معاوضه غوښتنه کړې ده. یادو قبیلو نن په بکاخیل کې وجرګه کړې او هلته یې د احتجاج په توګه د غلام خان د تجارتي لارې د تړلو فیصله کړې. د خیبر پختونخوا په کوټ کې له عدالت څخه زنداني ملزم د پولیسو له ولکې نه تښتېدلې دي. د سیمې پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه مقدمه درج کړې. د کوټ د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د پیښې نوټس اخیستې او 28 پولیس یې د غفلت او د خپل کار په سمه توګه د نه تر سره کولو په تور له نوکریو ګوښه کړي. په کابل کې نن یو شمېر ښځو د خپل حقونو خوندي ساتلو لپاره مظاهره کړي. دوی غوښتنه لرله چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ښځو د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر مهال دي د دوی حقونه هم وپیژندل شي. او په قطر کې روان فوټبال نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. د فوټبال په نړیوال کپ کې نن لومړی لوبه د سویټزرلند او کیمرون ترمنځ د پېښور په وخت 3 بجې وشوه. د یوروګوئ او جنوبي کوریا لوبه پر شپږ بجې ده. د پرتګال او غانا سیالي پر 9 او د برازیل او سربیا لوبه د شپې پر 2:00 بجو دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخند اسد ترته وړاندې کړل. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوست د سباندې 1500 میاشتو په تیرې دو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیلزاد وای طالبان جدي تیروتنې کوي. خلیلزاد ک الا یوې ترکی رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي دا غ تیروتنې چې په روسیو سولې سيزو کې په افغانستان کې تکرار شوی او ناوړه پایلې لرلې دي. خلیلزاد د 2000 کال د فروری په 6 په دوحه کې طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان نه ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره شوه. خو د دغو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان پخوانی جمهوري نظام هم ړنګ شو او طالبان بیا په افغانستان واکمن شول. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو سرګندونو تفصیل اجملان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان د دپ باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایې لرلې دي. خلیلزاد دا څرګندونې د ترکیې له ټیاټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې.
زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو 24 کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نه شي هوارولی چې هغه هم یوه هر اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یوه فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یوه فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسېشي.
ښاغلي خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونه ویل چې طالبانو په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کړي، خو هغه څه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې واک ته د طالبانو له بیا رسیدو سره ډیر مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. خلیلزاد چې د 2000 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازولۍ له طالبانو سره یو هوکړه لاسلیک کړې وای، د دغه هوکړې یو مهم جز دا و چې په پایله کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې ونډه ولري. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکي انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه باید بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره پیل شوی وه.
هغه موافقه مو چې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی و او اوس ډېر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ درېیمه مهمه موضوع یې د یو بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یوه داسې حکومت د رامنځته کولو لپاره په خپلو کې د خبرو اترو پروسه پیل کړي چې د افغانستان د خلکو له پراخ ملاتړه برخمن وي.
ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې یې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړ او له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کولو سره یې هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی. په دې وروستیو کې د هغه ځایناستي ټام ویسټ هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډایلوګ پایل شي ټینګار کړی دی. د دوهې د تړون له مخې چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته یې زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نړۍ ته ګواښ په توګه کار واخلي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد له دې مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو پر دې ژمنې هم شک کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخوانی مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه NPR له راډیو سره په یوه مرکه کې حقانی ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړي او ویلي و چې د طالبانو ځینې عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له موافقې څخه سرغړونه کوي. خلیلزاد چې د امریکا په استازولۍ په دوحه کې له طالبانو سره دغه هوکړه لاسلیک کړې و ویلي هیڅ کله یې پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وایي د طالبانو مشران مسؤول دي چې د دغه هوکړې ټول موارد مراعت کړي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 11 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4 بجو.
د کراچۍ ناظم آباد په مجاهد کالونۍ کې د متعلقه چارواکو لخوا د تجاوزاتو پر ضد کاروایی او د ځایي خلکو لخوا احتجاج دوام لري. پرون د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ نښتې شوې دي. پولیسو مظاهرچیان وهلي او د ښځو په ګډون یې ځینې نیولي هم دي. د چارواکو په وینا په مجاهد کالونۍ کې 3000 غیر قانوني ودانۍ دي چې دوی یې پر ضد کاروایی پیل کړې ده. نور حال د نیاز علي په رپورټ کې.
د پولیسو لخوا دا کاروایی د نومبر په 3 په داسې مهال شوي چې په مجاهد کالونۍ کې په تجاوزاتو د جوړو کورونو، دکانونو او ودانو د ړنګولو خلاف ځایي خلکو د 13 ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی دی او د پولیسو او مظاهره کوونکو بیا وخت په وخت انختی هم کیږي. پولیس په مظاهره کوونکو اوښکې بیون کې ګیس کاروي او یو شمېر نارینهو تر څنګ میرمنې مظاهره چیانې هم نیولي او په تانو کې بند کړي دي. مجاهد کالونۍ چې زیاتره پکې پښتانه اوسي، سیمې یو اوسیدونکی محمد علي د نومبر په 3 مشال لیډو ته ویلي چې د کلونو راهسې دلته میشتو خوس بې کوره شوی.
دا ځینې چې تقریبا د 1500 کالونه زمونږ د پښتانه په دې ځینو باندې آباد وو. بره په مل چې د دو بل څه وسیله نه وه، مزدوري به هم دلته کوله او په دې ځینو کې اوسېده. بغیر د ټیم ورکولو نه ناڅاپي چې ځینو ګاډي راغلې شاول راغل فورس و سراو چا راکات کاو شیلنگ یکاو او دا زینا چیزان افتاد پا زبردستوی منی واحل دی او ران کری دی
دا سیمی یو بل اسیدون که سید محمد وای چپا یو کروڑ شپیتل کروپی دا هوتل لپارا یوازی سمک هاگستی و خونن حکومت دا هر سنه خلاص کرده ایم
دا زما هوتل لی دا زیم آقا سیر پی ایک کروڑ ساٹ لاک روپی منی او دا تین سو گز ساٹ زیره بیامی پا جوڑو لی تین فروڑ جو کر لی اس حکومت را گئی دری روزی دا غیر را کن نوٹس را بیجدا خالی گا منگ ماتو پیار آگلی دا غیر رسی را گلی دری روز رسی را گلی مات کرده سم مولت لی ران دی را کرده نیم زم آئزا را کرده یو
بلخوا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو ادارې کې ډی ایم مشر محمد علی وای چې په مجاهد کالونۍ کې په حکومتي ځمکه قبضه شوې دي او د قبضې ختمولو لپاره یې کاروایی پیل کړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د خپلو کورونو دکانونو ټول اسناد لري. د سیمې یو اوسیدونکي نواب محمد وای چې نیکه او بیا یې پلار هم په دې کور کې ژوند کړی و.
ستر کالونه تقریبا زموږ مشران وایي چې زما نیکه دلته کې و هغه و پاچې ری بیا زما پلار و هغه د دې ځای نه تللی بیا موږ را لور هغه شو دا مزدوري کو دلته کې دلته کې موږ د نس نوټس میلا داګه نه روستو بیا چې راغلی نو په دې حالت کې راغلی چې سار په شپې په سلور بجې من راغلی جمعتون کې چې کوم کسان منزل ته نیو هغه الته بند کړی دي او دلته کې زنانه زمونږ ناس ته احتجاج تا راغلی زنانه زمونږ وهلې دي جتیانې کړلي داغونه برقي نقابونه راکاګلی بیا جیلونو ته بوتللی.
د حکومت په وینا مجاهد قانوني چې شاوخوا درې نیم زره کورونا په تجاوزاتو کې راځي چې دوی هیڅ قانوني اسناد نه لري او بیا د کراچۍ د پرمختیایي کارونو داری کے ڈی مشر محمد علی وائی چد کورونو خالی قبول لپاره د 2022 کال د اگست په 28 او بیا د اکتوبر پشپاړه سمه هم د مجاهد کالونی اوسیدونکو د ایستل کېدو خبرداري ورکړې وو. خو ځای اوسیدونکو احتجاج پیل کړی دی او دا زمونږ ذمہواری ده چې د قبضې زمکا تر خلاص کړو. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د شهید پانډې پنډیالې اوسیدونکي وایي له مومن دیمه د کروندو لپاره نهر تیریږي. حکومت ورسره وعده کړې وه پنیر کې چې کومه ځمکه د دوی نه اخلي پیسې به ورته ورکوي، خو انتظامیې لا هم دوی ته پیسې نه دي ورکړې او ځایي اوسیدونکو پنیر د جوړونې کارونه هم بند کړي. د مومندو مرستیال کمشنر وایي خلکو ورسره په لیکلو کې اقرار کړو چې د نهر په جوړونه به کارونه نه بندوي، بل دا چې د کومو ځمکو روپۍ خلک غواړي هغه په سرکاري ریونیو ریکارډ کې د 400 د ولس دي. کمشنر زیاته کړه د غزمکو په سر د برهان خیلو خپل منځ کې او بیا د برهان خیلو او عیسی خیلو خپلو کې هم لانجه روانه ده. تر هغې چې لانجه هواری شي پیسې به ورته ورکړي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
د شهید بانډې ولس د حکومت د تیریدونکي نهر د ځمکې تاوان غواړي. شهید بانډه د کوزه محمد پنډیالې تحصیل برخه ده چې ولس په دغه سیمه کې زیاتره کروندې کوي او یا بیا په خپلو غرونو کې د ودانیو لپاره کاڼي وباسي او خرڅوي. هم دغه سیمې ته د کروندو د مقصد لپاره یو نهر روزي چې د جوړونې کارونه ور باندې روان دي. خو زمرد خان ملک وایي حکومت دې ورسره د ځمکې د خرابه ورکولو خپله وعده پوره کړي. د نومبر په 23 مشال ریډیو ته وویل
مونږ چې خدي کلم کړي دي کمیشن خپل لا وسته په هغه کمیشن ریټونه مونږ وکړل، خو چې کله مونږ د روزی نه پرېښود نیر هم نه پرېښود مونږ نه هغې پورې به نه دي چې مونږ د دې خپل قیمت لګه د ځمکو راکړه. چې دوی مونږ ته وویل چې مونږ صرف دا کر له تېرو او تاسو ته به دې چیکونه د دې د هغه شي مونږ د خپل کاش ساتو. هغه لارې مونږ له دومره مصیبت جوړ کړو چې اوس بالکل د بالکل زمونږ خبره نه اوري. دوی خپل کاروبار شروع کړی دی او روان دي. که مونږ ورته وویل چې مونږ خو غریب خلک وو، په مونږ کې کونډې دي ماندی چیراندی دا وی په کورونو ورغلی دی او یو یو کانال پټیو. یو چې دا سړی زمانه ته ورځم چې د پردي علاقې ته لاړ شي نو هلته به دوی د غلامۍ عمر تېرې، ځکه چې یو روپۍ به ورسره نیم چې ځان د خپل ځای جوړ کړي.
د مومندو مرستیال ډیپټي کمشنر ډاکټر محسن حبیب مشال ریډیو ته وویل د کومو ځمکو پیسې چې دغه خلک غواړي په سرکاري ریکارډ کې دغه ځمکې 400 دواړو پسې انتقال دي، ځکه دغه د لانجې ښکار سیمه کې راځي. محسن حبیب زیاته کړه دوی بیا هم د خلکو د وسیدو په بنیاد د دغه ځمکو د قانون د مومندو د انتظامیه لخوا لګولې چې ګنې د ځمکې د خرابې روپۍ مومندو ته میلاو شي. د کوزه مومندو په نور ختیځ اړخ شهید بانډه د مټه مغول خیل او په جنوبي اړخ شوقدر تحصیل سره پوله لري چې د ولس آبادی پکې تر د 200 کورنو پورې ده. ملک پیرسید وای حکومت ری د ډیم او یا د بند لپاره ځمکه هم ډیر ارزان اخستی و، د هغې روپۍ هم ورته لا نه دي ملاو. ولې وسې په آباد ځمکو نهر تیریږي باید د دې روپۍ ورته ورکړې شي.
د دې علاقې خلکو دغه لږ لږ ځمکه په هغې منچ ځان باران وشي غنم وشي باران نه غنم هم پېنه شي. دا غریبانان که ته راغلې تا د دې علاقې دوره وکړه او د غرونو
وچو غرونو دے دغه سره وکاته نو سپاوړه د علاقې نه بس چې یاره داخل دن ته روزګار کوي.
شهید بانډه کتاب وخت کوم رقم فصلونه کېږي؟ اسماعیل خان هم دغه سیمه اوسیدونکی دی. مشال ریډیو ته د فصلونو ترڅنګ د حکومتي اقداماتو په حواله سره هم خبرې وکړې.
دلته خو ټماټر کېږي، غنم کېږي، پسندار راځي او هغه سره خلکو یو ځل واده وکړله، بیا ورسره وکړله، بیا ورسره وکړله. اول خو ویل چې د 5 روپۍ به تاسو ملاو شي، هغې به نه بازدل، دغهرنګې ورپسې ورپسې د پټو د کورونو روپۍ ملاو شي. خو هغه د هغې بوجود وادې 14 دن والی یا 15 دن والی درې ځله وادې وکړه، هغې بوجود چا ته نه 5 روپۍ کم ملاو شي. تقریبا چا په ګرب ځای راغلي 20,000 روپۍ یا 25,000 روپۍ د هغې ورکړي. وادې کوي سره په تشې وادې دي.
ډاکټر محسن حبیب د خلکو د دغه غوښتنې په سر د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم وویل، د خلکو او انتظامیې ترمنځ د لانجې د ختمولو لپاره کمیشن مقرر کړی. کمیشن د دغه خلکو او کمیشنر انتظامیې ترمنځ د خبرو اترو وروسته فیصله هم کړې وه چې مقامی خلک به د نهر په جوړونه کار نه بندوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ د کرنې چارو مسؤلین وایي چې سخت کال په دې ولسوالیو کې کروندګرو د زراعت ماهرینو لخوا د لازمو سپارښتنو په عملي کولو سره د الوګانو فصل ښه حاصلات ورکړي. بلخوا د چپرهار ولسوالۍ کروندګر د الوګانو له حاصلاتو خوښ دي، خو له اړوندو مسؤلینو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د ورته د اوبخور لپاره چیک ډیمونه جوړ کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ اکثره خلک تر ډیره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. که څه هم دغه ولسوالۍ د مساحت له پلوه لویه، خو کرنیزې ځمکې یې کمی او ډېرې ځمکې للمي دي. کروندګر وایي د وچکالۍ له امله فصلونه په سمه توګه نه رسیږي، خو ځینې کروندګر بیا په لمریزه برېښنا د ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې اوبه کوي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه کروندګر سیداغه او ثمرګل چې په خپلو پټو کې الوګان کرلي وایي سکل د الوګانو فصل ښه حاصل ورکړی دی.
نامنګ او تاسو خو چې ناست یو دغه پټي چې دي دغه الوګان کرل شوي دي، او حاصلات یې په نسبت د نور فصل د دې حاصلات ښه دي، خو تا مصرف هم ډېر زیات دی. تقریبا دغه یو پټي 45,000 روپۍ مصرف.
مونږ خو مخکې جوار کرلي و، هغه اوس وسوځېدل، بیا د جوارو پسې بیا خلکو دا الوګان وکرل او چا شلغم وکرل. یاره ښه دی، د نورو شیونو د دې فصل حاصل ښه دی، ځکه موده لنډه ده او حاصل یې ډېر.
چپرهار د جلال آباد جنوب ته پرته ولسوالۍ ده چې یوه کمه اندازه ځمکه د سپینغر له وړو رودونو خړوبېږي، خو اکثره ځمکه للمي ده چې په ځینو ځایونو کې کروندګر د لمریزې برېښنا په وسیله له ژورو ساګانو اوبه راباسي او خپلې کروندې پې خړوبوي. خو یو تن بزګر سید میران وایي چې که د دوی په ولسوالۍ کې ورته چیک ډیم جوړ شي، نو د کروندګرو د اوبهخور ستونزې به هوارې شي.
کاسد او کاسد موږ دلته د عمل جامع غواړو چې دغه حکومت یې ورواغوندي. که ډېر وخت که لږ وخت نیول کېږي، داسې ویل کېږي چې دې پنډ هم شته دی، که دغه کاسد جوړه شي نو چپلیار به خړوبه شي او انشاءالله یو څه ستونزې به حل شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست اړوند د چپلیهار ولسوالۍ د کرنې امیر اجمل صفخاني هم وایي چې سکل کروندګرو د زراعت د ماهرینو په سپارښتنې عمل کړی، نو ځکه یې الوګانو ښه فصل ورکړی دی.
دا چې دلته دغه د الوګانو حاصل ښه نتیجه ورکوي، خلک ترې خوشحاله دي، راضي دي. همدارنګه د چپلیهار ولسوالۍ د زراعت د مسؤلینو له لورې دوی ته دغه موضوعګانې ترویج شوي دي، د دوی سره د نږدې نه ناستې شوي دي. تقریبا د 300 هکتار په شاوخوا کې په چپلیهار ولسوالۍ کې الوګان کرل شوي دي او خلک ترې ناراضي دي. په ځینو برخو کې ځینې فنګسي امراض رامنځته شوي چې موږ د هغوی لپاره د ځینې درملو سپارښتنه کړې ده، د دوی ځینې وقایوي پروګرامونه هم د دې نه مخکې دوی ته نیولي.
سبحانی زیاتوي چې د کروندګرو ستونزې د ریاست له لارې له مرکز سره شریکې کړي او هڅه روانه ده چې د ننګرهار په ټولو هغه ولسوالیو کې چې ممکن وي د اوبهخور لپاره چک ډیمونه جوړ کړي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو. په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو د فاین آرټس څانګو زده کوونکو ترمنځ دوی د هنري کار نندارتون او سیالۍ ترسره شوې دي. دوی وایي چې په صوبه کې ورته د خپلو هنري آثارو نندارې ته د وړاندې کولو ډېرې کمې موقع په لاس ورځي، نو باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم د داسې غونډو او نندارتونونو انتظام وشي. بلخوا منتظمین وایي چې د صوبې په نورو برخو کې هم د دا رقم هنري هلو ځلو لپاره پلانونه جوړ کړي دي. نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې لخوا شوې دغه نندارتون کې د پیښور پنځو پوهنتونونو د اتیو څخه سیوا هلکان جنکوز د کونکو خپل هنري کار د شالو لپاره اخوده وو. دغه نندارتون کې برخه اخیستون کې د پیښور پوهنتون فاین آرټس ډپارټمنټ او جالا وای چې داسې نندارتونونو کې دوی او د دوی کار ته ستاینه او پیژنګلو ملاویږي او باید دا نور سیمو کې هم وکړي شي، ځکه د سیمې ځوانان او پیغلو کې د توان یا صلاحیت هیڅ کمی نشته دی.
دلته زمونږ او نور آرټسټ دي هغه کار لکه پروموټ کیږي او دا ډېر ښه اپورچونیټی ده موږ لپاره چې زمونږ کار خلکو ته پته لګي دلته، او چې څوک زمونږ د کار تعریف کوي نو ډیفینیټلی بیا موږ نور هم خپل کار خکو. زه بالکل غواړم چې دا هر سیټی کې دا داسې کمپټیشنز کیږي موږ لپاره ډېر زیات ښه کار وشي، کنه چې زمونږ خپل یو پینټینګ چرته بوزو خلک ګوري او ډېر زیات اپریشیټ کوي. بالکل کې خو څوک دومره ویل نه ورکي، خو چې په تاسو کار اوړی نو خلک ډېر زیات لایک کوي او آرټ په باره کې خو ډېر زیات کمی کنه لکه دومره زیات اپورچونیټیز موږ ته نه ملاویږي. زمونږ آرټ چې کوم سټوډنټس دي کنه ډېر زیات ټیلنټډ دي، خو بیسک دغه پرابلم دي چې اپورچونیټیز نشته ورلا.
دا سوابه محمد اسیم وای چې د خپل کار کې د یوسف خان او شیربانو قصه بیانولو هڅه کړې ده. وای په دې سیمه د داډل هنرونو ستاینه او پیژنګلو ډېره کمه ده.
لکه بچپن کې موږ دا لوګ داستان اوریدل او به کې لکه څنګه یوسف جان او شیربانو، نو په دې کې مطلب هغه شیربانو چې کوم هغه مایند کې چې کوم هغه تصویر هغه ما دلته پریزنت کړی دی، هغه خوشحالي ملاوي کې ځکه چې موږ سپورټ ملاویږي، ځکه دلته موږ وګورو په پاکستان کې لکه د فن قدر شو د فنکار قدر نشته.
د دغه نندارتون او سیالۍ تابع کوونکي د خیبر پښتونخوا د کلتور او سیلګرۍ محکمې ډایرکټر بختیار خان مشال لیډو ته وایي چې مقصد د دې د خپل ځوانانو په مثبت سرگرمو کې اموخته کول دي او د پښتنو خپل کلتور مخ په وړاندې بوتلل دي. دوی دا ومنله چې د صوبې نور سیمو کې دا ډول هلو ځلو کمې دي، خو وايي ضربه نور ځلو ته هم دا پروګرامونه وغځوي.
مقصد دې وخت دې ایونت دا چې مونږه 10 روانټان په دې اکټیویټیز کې انوالو، مونږه د خپل ینګ کسان ته داسې موقع ورکو چې هغه داسې د سوچ بدل کو، هغه مونږه تعمیراتي سوچ ته ورکو، هغه دې میدان ته راشي او هغه داسې سوچ شروع کړي چې په کم کې د ملک د علاقې امن پکې راشي. چې دا مونږه ډېر د کوست اکټیویټیز وکړل او په خبر به سوکړه چې په خو کې داسې پته راځي خو درته کا سان دی یونیورسيټي ډېر دي روانټان ډېر دي نو هغه اجزامات پسانه کې دي. کومه کې مونږه کوشش کوو چې مونږه په هر ډیویژن هډ کوارټر کې دا ایونت وکړو.
دا کلتور او سیلګرۍ محکمې لخوا تابع شوې د خیبر پښتونخوا د کلتور د سفر په نوم دغه نندارتون کې غوره انځورونه جوړونکي او پینټینګز کوونکو ته نقد انعامونه او سندونه هم ورکړل شو، او په دې کې د زده کوونکو نه علاوه د ژوند د هر میدان سره تړاو لرونکي ګډون وکړلو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په متنازعه فلم جوائے لینڈ باندې د بندیز او د سوشل میډیا نه د فلم د موادو د لری کولو لپاره په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړل شوې ده. په درخواست کې ویل شوې دي چې د فلم مواد د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دي، نو باید بندیز ور باندې ولګول شي. وفاقي سنسر بورډ روان کال د اګست په میاشت کې فلم منظور کړی دی، خو د ټولنې د ځینو برخو لخوا د نیوکو له کبله تر اوسه د پاکستان په غټو سینماګانو کې نه ښودل کیږي او د پنجاب حکومت ور باندې بندیز عملی کړی دی. نور معلومات ته شاهین بونیری په دې رپورت کې اورو.
د جوائے لینڈ په نامه متنازع فلم په پاکستان د نن ډېر بحثونه راپارولې دي او ځینې مذهبي ډلو ور باندې د بندیز غوښتنه کړې ده. په فلم د بندیز لپاره په پیښور کې هم دوه وکیلانو سارا علي خان او زینب افتخار په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. په دغه اړه بیگا مشالېډو سره په خبرو کې سارا علي خان وویل چې دا فلم د پاکستان د مذهبي او ټولنیزو قدرونو سره په ټکر کې دی او باید نندارې ته وړاندې نه کړل شي. نوموړي زیاته کړه
اول گورنمنٹ چیو پدی باندې بین لگولو خو اس اغی دا غبین چې دی اغل لري کو نو زمون خبره دی کې دا د دې فلم د دې کې کوم دا هم جنس پرستی فروغ شوی دا ال جی بی ٹی سسٹم دی کې فروغ شوی دی نن سبا چې کوم دی د سوشل میډیا دور دی هر شی چې دی غتا واست په موبایل باندې ایزلی اویلیبل دی په یوټیوب باندې ګوره ایون غتا واست ال اویلیبل وی زمون مین مقصد دا صرف نه دی چې دا د پاکستان نه بین کړی شي زمون غد مقصد مقصد دام دی چې دا په سوشل میډیا تراغه پورې بین کړی شي چې سو پورې د دې باندې باقاعده فیصله نیوي راغه د عدالت نه.
په پلان کې واچ دا فلم د نومبر په 13 ماده پاکستان په سینماګانو کې ننداري ته وړاندې کړل شي. وفاقي حکومت پر هم بندیز لګولې وو خو وروستو د وزیر اعظم شهباز شریف په امر لری کړل شو. د فلم ځینې نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. د فلم ډایریکټر سایم صادق په فلم لګول شوی تورن رد کړی او ویلی دی چې په فلم کې د نرخزیانو د حقونو خبره شوې ده. نوموړي د پاکستان جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې زیاته کړه،
اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تھنک اس کو اس فلم میں
کدا فلم تھا سو یا یوبل سو گو گوری نو پدے کی باور تھا د خپل کورنۍ خپل خويند ورونو او پلارن زور نخ کار شي نو د ټولنیز اقدار خو اکاسي خو کېده شي په بل یو فلم کې دومره په خطر طریقه نه وي شوی. خو پدې کې چې څنګه نور کردارونه دي یو کردار پکې د یو نرخزي کردار هم دی کې دې شي لدغه قبل دا ټوله ستونزه جوړه شوی وي. یو څو کسان پرې ګیلمن دي او علت یې دا دی چې زموږ ټولنه لا نه غواړي چې دغه شان خلکو پورې ټوکې مسخرې ونه کړو او په عادي حالت کې یې وخایو
انکو دکھایا جائے او ان کا مزاق نہ اڑایا جائے.
د کلتوري چارو پوهان وایي چې باید په هنري اثارو د بندیزونو لړۍ ودرول شي او خلکو ته د خپل فکر د اظهار فرصت ورکړل شي. په اسلام آباد کې د کلتوري چارو یو پوه او لیکوال فرنود عالم وایي چې په پاکستان کې په دې بهانه سیاست کیږي او د هغه خلکو حقونه د خپل لاندې کیږي چې شمیرې لږ وي او یا د پاکستان د ریاستي بیانیې پر ضد یو بل بیانیه پر مخ وړي.
فلم لا راغل نه دی مارکیټ ته او تحریک لبیک په شان ډډلو هغه فلم د مخ کې نه کتلې ده. دا اوس یو عجیبه خبره ده پاکستان کې او زه نه پوهېږم چې دوی دا کانټینټ څنګه را رسي او دوی څنګه پته ولګي چې دا زمونږ د روایات او د تهذیب نه خلاف خبرې دي. اوس ډرایلند مووی راغلې ده پاغي باندې هم دا بحث روان دی چې دا زمونږ د اقدار نه خلاف دی. او زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې دنده آیا ټرانسجنډرز نشته، آیا ټرانسجنډرز چې د هغه په سینو کې زړه نه وي. د ټولو ته دا پته چې دا انسانان دي، خو لیکن هغه کلچر چې پای کې دنه خلک لا وس هم انټی وومن دي دا غنه دا ایکسپیکټیشن نشي کولې مونږه چې هغه د ترانسجنډر د رائټس لپاره د هغه د حقوق لپاره خبر وکي.
په لاهور خار کې فلم شوی جایلند په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو موضوع پر مخ وړي دا. په فلم کې یو واده شوی سړی خودل شوی چې د یوې نرخزه نساګر سره مینه کوي. د مدني ټولنې فعالان وایي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې مذهبي ډلو او حکومت پر هغه فلمونو د بندیز غوښتنه کړې ده چې د بشري حقوقو ملاتړ کوي. د پاکستان د ترانس اکشن الائنس په وینا په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 راهیسې یو نوی نرخزیان وجل شوی دي او په ټول هیواد کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې اخیری برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له فرخندې اسد نه اورو. د پاکستان د سرکاري رسنیو تر مخه حکومت جنرال آسم منیر د پوځ نوې مشر نومولې. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم محمد شهباز شریف د خپلو آئینی اختیاراتو په استعمالولو سره لیفټنن جنرال ساحر شمشاد مرزا د پوځي مشرانو د کمیټې د مشر او لیفټنن جنرال سید آسم منیر د پوځ د مشر د نومولو فیصله کړې او په دې اړه یې سمري ولسمشر ته لیکلې ده. د خیبر ضلع د پولیسو بیان ظهیر اپریدي نن د نومبر مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه نا وخت د باړې پاکاخلو کې پر یوې پولیس چوکۍ وسلوال برید شوی. نوموړی وایي چې د دغې برید په نتیجه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو چوکۍ ته یې تاوان رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکي بکاخیل جاني خیل کابل خیل او ګربز له حکومته شوال ته د واپسۍ د شوال ډومیسایل جوړولو او هلته د خپلو ړنګو شو کورنو د معاوضه غوښتنه کړې ده. یادو قبیلو نن په بکاخیل کې وجرګه کړې او هلته یې د احتجاج توګه د غلام خان د تجارتی لارې د تړلو فیصله کړې. د خیبر پښتونخوا په کوټ کې له عدالت څخه زندانی ملزم د پولیسو له ولکې نه تښتېدلی دی. د سیمې پولیس چارواکي وایي د پیښې په اړه مقدمه درج کړې. د کوټ د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د پیښې نوټس اخیستی او 28 پولیس یې د غفلت او د خپل کار په سمه توګه د نه ترسره کولو په تور له نوکریو ګوښه کړې. په کابل کې نن یو شمېر ښځو د خپلو حقونو خوندي ساتلو لپاره مظاهره کړې. دوی
غوښتنه لرله چې د ملګرو ملتونو لخوا پر ښځو د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې پر مهال د دوی حقونه هم وپیژندل شي. او په قطر کې روان فوټبال نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. د فوټبال په نړیوال کپ کې نن لومړۍ لوبه د سویټزرلینډ او کیمرون ترمنځ د پیښور په وخت 3 بجې وشوه. د یوروګوئ او جنوبي کوریا لوبه پر 6 بجې ده. د پرتګال او غانا سیالي پر 9، د برازیل او سربیا لوبې د شپې پر 2:30 بجو دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چی فرخنده اسد درته وړاندې کړ. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. زمليحه امیرزاده فرخنده اسد او تکنیکی همکار بلوشه درنه اجازه تغواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجونه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. لزان خیال ساتئ. د الله پامان.